فرهنګ مینوالو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د وردګو د کلتوري یون مشر ګلاغا احمدي وردګ د کلتوري یون د یو کلن فعالیت ریپورت ولوست. وروسته بیا لیکوال او صاحب نظر ډاکټر خوشحال روحي د کلتوري ټولنو او جرګو په اهمیت او ضرورت وینا واوروله. د غونډې په وروستۍ برخه کې مشاعره وه. په کندهار کې د وړانګې په نوم نوې غیر دولتي راډیو خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې چلوونکی محمد ابراهیم سپیڅلی دی، په کندهار ښار کې د محمود پاچا د شرکت په مالی مرسته کار پیل کړی دی. د راډیو مدیر محمد ابراهیم سپیڅلی وایي چې وړانګه به تر ډیره حده معلوماتي او تنویری خپرونې لري. افغان لیکوال او مفکر استاد اسد آسمایی وفات شو. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسد آسمایی چې له کابل لس کاله راهیسې په فرانسه کې اوسېده، د تېرې چهارشنبه په ورځ مغزي سکته وکړه او وفات شو. استاد آسمایی د فلسفې، ادبیاتو او هنرونو د ساحو صاحب نظر و او په دغو موضوعاتو باندې په پښتو، دری او فرانسوي ژبو لیکنې کولې. استاد آسمایی د مړینې په وخت 55 کلن و.
په افغانستان کې لتیر یو کال راسي د ماشومانو لپاره د کتابونو چاپولو ته توجه یو څه زیاته شوې ده. د کتاب د چارو د صاحب نظرو په قول په دې ساحه کې نن سبا ډیر کار مصور خپرندوی ټولنه کوي، خو په دې ټولنې سربیره ځینې نور کسان او نورې ټولنې هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره په هڅو بوخت دي. په دې وروستیو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د کمپیوټر د څانګې د څلورم ټولګي محصل سید عبدالله ولیسی د میژیانو په باره کې پوښتنې او ځوابونه په نوم یو کتاب ژباړلی او خپور کړی دی. ښاغلی ولیسی په دې سربیره ځینې نور فرهنګي کارونه هم کړي دي. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله ولی زید، تاسو محصل یاست، سبق هم وایست، خو ورسره مو کتابونه هم چاپیږي، لیکنه هم کوي، ژباړې هم کوي او کمپوز او دا ډیزاین او دا کارونه هم کوي. د ټولو کارونو ته څنګه رسیږي؟
ما خپل ځان ته پروګرام داس جوړ کړی دی چې زه کولای شم هم درس ته وخت ورکم او هم لیکوالی، چې ځان ته لیکوال نشم ویلی خو بیا هم ډیره مینه لرم د لیکوالۍ سره او د خپل یو جاریه صدقه ده. دوته مې هم ډیر زیات وخت ورکړی دی او ډیره مینه لرم چې لیکم.
نو وخت څنګه ورکې؟ فرضاً د ورځې لاړ شي پوهنتون ته درس وایي، طبعا له هغه ځای چې راشي هغه ورځني کارونه هم یې هغه درسونه هم باید تعقیب کړي. آیا په دې رسمي ورځو کې بیا ماښام ماخوستن کښېني، لیکنې او ژباړنې کوي، که د رخصتیو په ورځ کې، که د ژمي په رخصتي کې، دا وخت څنګه ورکوي؟
که تاسو ته دا ووایم چې د درس نه بغیر زه تفریح دپاره چېرته نه ځم، د تفریح وخت مې ټول د درس نه اضافي کوم یو کارونه چې دي د هغو په هغو کې وقف کېږي. دا یو فطري عادت دی د معجزه تفریح.
نو که څوک تفریح ونه کړي ستومانه بنی؟
دا خبره هم ده، خو ما ته د خپل لیکوالۍ کې چې زه ګوتې وایم د خپل ما ته یو تفریح ده، ځکه زه د نوي شیان سره مخامخ کېږم او نوي شیان زه خپله لیکم، نو دا ما ته ډېره زیاته په زړه پورې وي.
د خپلو لیکنو او ژباړنو په حیثه کې یو څه وایست؟
د مکتب په لسم صنف کې وم، د کمپیوټر په اړه باندې مې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې مایکروسافټ ونډوز
لیکلی. مو کوم ژباړلی
وم؟
له کومې ژبې؟
انګلیسي ژبې نه مې ژباړلی و.
انګلیسي له پخوا زده وه؟
انګلیسي مې پخوا زده وه. او هغه کتاب کې ګڼه په که وا چې ما په وخت کې درس ورکوله او څومره چې ما تجربه خسته لغه کتاب مې اپډیټ کوله ورسه، او کتاب چې کله بازار ته وته خلکو ډیر زیات په کتاب باندې تشویق کم، نو دا وجه وه چې زه لیکوالۍ ته نور هم وهڅېدلم. وروسته له هغو نه د ماشومانو دپاره اسلامي لارښود و چې ما په هغو باندې کار وکړله، هغه مې ولیکله.
او کتاب خودی چاپ کړی هم دی؟
بله، کتاب چاپ شوی دی. او بل کتاب چې د نږدې ورځ کې ما ژباړلی و هغه چاپ شول، د میګیانو په اړه پوښتنې او ځوابونه دي.
دغه د میګیانو په اړه پوښتنې او ځوابونه دا هم د ماشومانو لپاره کتاب دی. تاسې د میګیانو موضوع ولې انتخاب کړه؟ حشرات خو ډیرو، حیوانات خو ډیرو.
ماشومان کولی شي چې میږیان مخامخ وګوري په هر ځای کې، په کور کې، کله چې دوی لوبې کوي د میږیان سره کار وي. او په دو کتاب کې د میږیانو څو پیامونه دي د ماشومانو دپاره. مثلا کله چې په میږیانو باندې ستونزه رسي، دوی سره کم یو د بل سره همکاري کوي. کله چې دوی د دوی یا مشر د دوی میږتون ته خواړه راوړي، څنګه په نورو باندې ویشي،
دوی له ماشوم سره به مرسته وکړي چې په اجتماعي ژوند کې کامیاب اوسي. د اجتماعي ژوند لپاره درسونه دي پکې،
د اجتماعي ژوند لپاره ډېر ښه درسونه په دو کې دي.
ښاغلی ولی صاحب، نور په کومو کارونو کار کوي؟ څه د لاس لاندې لري؟ څه غواړي ویلیکي، چاپې کوي؟
خپله اوس جاج اخبار دی چې محلنی اخبار دی، د ځوانانو د ښول دپاره هم دا شروع کړی دی، ملګریو دا چلو. او بر علاوه د دونه په درسونو کې چون دمونږ اخرنی کال دی، ډېر زیات مصروفه یمه، خو زه بیا هم غواړم چې د ماشومانو په برخه کې، د ماشومانو د ژباړې په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې بیا هم کار وکړم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې د استقلال د تاریخ په اړه شاوخوا نیمه پیړۍ په رسمي لیکنو کې د نادر خان نقش خورا مهم شدل کېده، او د امان الله خان د نقش د تتولو هڅه روانه وه. خو د ثور له کودتا وروسته بیا لږو ډېر تر ننه پورې د استقلال د پیښو د ذکر په وخت د نادر خان د څنډې تکولو هڅه وینو. د تاریخ نقادان وایي چې تاریخ معمولا د برلاسو ډلو له ګټو او ارزوګانو سره سم لیکل کیږي او بدلیږي را بدلیږي. په بنګلادیش کې په دې وروستیو ورځو کې د دغه هیواد د تاریخ د نوي تعبیر په سر لانجه هم د قدرت او تاریخ د رابطې یو نوی او تازه مثال بللی شو. په دې اړه د فرانس پرس اژانس یو راپور مخفي عزیزي لولي.
په بنګلادیش کې په دې وروستیو ورځو کې د دوو لویو سیاسي ډلو ترمنځ چې مشري یې د دوو سیالو کورنیو په لاس کې ده، یو ځل بیا اختلافات تاوده شوي دي. خو دا ځل د اختلاف موضوع له تاریخ سره تعلق لري. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم، د بنګلادیش د دوو لویو رقیبو ګوندونو ترمنځ تازه ناندرې وروسته تر دې راولاړې شوې چې د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ حسینی حکومت د بنګلادیش په ملي موزیم کې د بنګلادیش د معاصر تاریخ سره اړوندې درې ګالرۍ بندې کړې. د بنګلادیش د کابینې غړی تاج الاسلام وایي چې په دغو ګالریو کې نندارچیانو ته داسې ورښودل کیږي چې د بنګلادیش د خپلواکۍ په مبارزه کې اساسي نقش د جنرال ضیاءالرحمن و. حال دا چې ضیاءالرحمن په هغه وخت کې یوازې د پوځ یو جګړن و، او دای له هغو دریو پوځي ډلو یوازې د یوې ډلې مشر و چې د استقلال په مبارزه کې یې برخه واخیسته. د میرمن حسینې د کابینې وزیر تاج الاسلام وایي چې په دغو ګالریو کې د بنګلادیشي ملت پلار او د خپلواکۍ د مبارزو لارښود شیخ مجیب الرحمن په هیڅ کې حساب شوی او په نقشې سترګې پټې شوې دي. نو په همدې دلایلو د دغو ګالریو بندول او له سره جوړول ضروري ښکاري. شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینې پلار وو، او جنرال ضیاءالرحمن د بنګلادیش د اوسنی حکومت د رقیبې ډلې د مشرې میرمن خالده ضیا میړه وو. دغو دوو میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله له یو بله انتخابات ګټلي دي. په وروستیو عمومي انتخاباتو چې اته میاشتې پخوا ترسره شول، د میرمن حسینې ګوند د میرمن ضیا ګوند ته سخته ماته ورکړه. د میرمن حسینې پلار شیخ مجیب الرحمن 9 کاله پخوا د بنګلادیش د استقلال په غرزو پرزو کې د خپل هیواد سیاسي مشري کوله، او چې بنګلادیش له اوسني پاکستانه آزاد شو نو شیخ مجیب یې د چارواګي په لاس کې واخیستې. مجیب له 5 واکمنۍ وروسته د 1950 په اوړي کې په یوه پوځي کودتا کې د کورنۍ له اکثرو غړیو سره ووژل شو. له دې پېښې څو میاشتې پس جنرال ضیا قدرت ته ورسېد. جنرال ضیا هم 5 وروسته ووژل شو. په تیرو 24 کلونو کې چې په بنګلادیش کې میرمن حسینه او میرمن ضیا څو ځله قدرت ته رسېدلې دي، نو هر یوې د خپل حکومت په وخت هڅه کړې چې د بنګلادیش تاریخ د خپلې ډلې او کورنۍ په خوښه او په ګټه ولیکي. په وروستیو ورځو کې د موزیم د دریو ګالریو بندېدل او په نوي ډول ترتیبولو ته یې اقدام کول د دې هڅو یوه تازه او وروستۍ بېلګه ده.
متل څه ته وایي؟ څنګه یې تعریفولی شو؟ منابع کومې دي؟ د راډیو ادبي قاموس پر روان بحث کې استاد نجیب منلای د متل پاړه خبرې کوي.
متل چې په فارسی کې ورته ضرب المثل وایو، په عربي کې یوازې مثل ویل کیږي، او په اروپایي ژبو کې د لاتینی نه اخیستل شوې کلمه پروورب دی.
په دې فارسی کې ولی ورته ضرب المثل وایي، نو دا هم عربي ترکیب دی.
په دې خاطر چې په عربي کې مثل وهل کیږي، نو د هغې په خاطر فارسی دغه عمومي ترکیب راخیستی دی چې د ضرب المثل دی.
موږ بیا په پښتو کې وایو چې پخوانو متل کړی دی.
پخوانو متل کړی، موږ متل کوو.
او په اروپایي ژبو کې،
اروپایي ژبو کې متل پروورب د دوو کلمو نه جوړ شوی دی. لاتیني کلمو نه پرو د یو شي پر ځای، او ورب خبرې، یعنې د خبرو پر ځای، داسې یو څه چې د خبرو ځای نیسي.
که زه وایم چې ژنده که د پلار ده هم په وار ده، دا په حقیقت کې د دې خبرې ځای نیسي چې هر چا ته باید خپل نوبت ورکړو. داسې مطلب دی،
داسې مطلب دی. هغه علم چې متلونه تحلیلي په متلونو باندې کار کوي، د متلونو په واقعیت باندې ځان پوهوي، هغې ته پرمیولوژي ورته وایي. او هغه عملیات چې د متلونو په راټولولو او د هغې په لیکلو باندې ولاړه ده، هغې ته پرمیوګرافي وایي. د متل تعریف د ادبیاتو او د ژبې د علومو پوهانو داسې کړی دی چې هغه لنډه معروفه د ولسي پوهې ښکارندویه، په اسانه په یادو کې د ساتلو وړ جمله یا وینا ده چې اخلاقي ټولنیز واقعیتونه په یو تثبیت شوي شکل بیانوي، او ولسونه یې له یو نسل نه بل نسل ته په میراث پرېږدي. نو دلته د وجیزې او د کلمات اختصار او د نورو سره توپیر هم معلومیږي، په دې خاطر چې دا یو تثبیت شوی شکل دی، یعنی چې د ټولنې ډیر خلکو په دې باندې سره موافقه کړې چې په همدغه شکل به استعمالیږي. ایجادونکی معلوم نه دی، د کلمات قصار او د وجیزو ایجادونکی معلوم دی، پوهیږو چې چا دا خبره کړې ده.
ګوره استاد منلی، کله کله یوه مصره متل سي نو ویونکی معلوم وي.
کله داسې کیږي چې یوه مصره، یوه خبره، یوه وجیزه متل شي، دومره مشهوره شي چې څوک بیا د اصلي ویونکي په غم کې نه وي، ټول خلک ومني او خپلې کی.
اوس دا فارسی کې وبخشه یو متل دی، اوس وای آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. اوس دا ډیر زو وروسته پوسم چې دا دی صاحب اصفهانی دی او بیت یو مصره ده.
نو اوس دغه تفکیک اسانه خبره نه ده. مثلا د فاروقی په دیوان کې دا مفهوم ذکر شوی دی چې خټکی له خټکی رنگ اخلي. نو ځینې خلک وایي چې په فارسی کې دغه متل د فاروقی د دیوان نه راغلی دی، مګر که په فارسی کې د فاروقی د دیوان نه راغلی، په دې نورو ژبو کې ولې دا متل راغلی دی؟ په ډیر ګمان د فاروقی دیوان ته دغه جمله له متلونو نه ورغلې ده. په هر صورت د وجیزې عمده خاصیت دا دی چې د هغې خاوند معلوم وي. د متل دپاره بل ټکی ډیر جالب دا دی چې په ټولو ټولنو کې د متل دپاره کیسې جوړې شوې دي. دا کیسې واقعي کیسې نه دي چې د متل هغه منشا تشریح کړي، مګر د متل د مفهوم د ښه تثبیت په خاطر ځینې خیالي کیسې جوړې شوې دي چې هغه هم بیا د ټولنه کې ویل کیږي، او کله سره داسې فکر کوي چې دا کیسې واقعا د متل هغه منشا ښکاره کوي.
استاد منلی، یو وخت ما خپل د متلونو کیسې ټولولې، سل یو نیم سل مې ټولې کړې، په هغو کې بیا ځینې داسې وي چې په تاریخي شخصیتونو پورې به تړلې وي. له بارامه شادي آرامه ویل به چې د خوشحال خان زوی و بارام خان و، دا خو تاریخ برخه ده، او خوشحال زنی خوشحاله نه و، نو دا متل جوړ سوی دی. نورم داسې متل
خوشحال خټکه په درنو درون په سپکو سپکه، دا هم همدغسې یو شی دی چې د خوشحال پورې تړل شوی دی، مګر د خوشحال په دیوان کې نشته.
یعنی که د تاریخي شخصیتونو نمونه هم پکې راغلي، خو دا مشکله ده چې څوک ووایي چې دا تاریخي حقیقت لري.
دا مشکل څوک وایي چې تاریخي حقیقت، شرایط داسې راغلي دي چې دغه نوم سره تړل کېدل یې د متل د بقا دپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. شیخ فرید خو پټه بهتري ده، کېدای شي موږ د یو فرید پورې وتړو، دا چې کوم فرید دی هغه تصمیم نیول اسانه خبره نه ده.
او بلکې دا بهتري ده چې کومه موسیقي پیدا کوي، کومه قافیه پیدا کوي، هغه به له فریده سره لګی شي. ممکن هغه د متل هغه د موزیک ضرورت د کلمه فرید کړي، داسې هم کېدای،
داسې هم کېدای شي. نو دغه ټول داسې حالات دي چې په هغې کې مونږ د متل هغه اصلي منشا یا اصلي ویونکی د لاسه ورکړی دی. په وجیزو کې اصلي ویونکی لا هم زمونږ په یاد دی.
استاد منلی، که یو بل فرق هم وکړو، کلمات قصار یا وجیزه دا ممکن دسی چې عوام ور باندې پوسی، او ممکن عوام ور باندې پونسی، صرف د خواص لپاره، صرف د هغو خلکو لپاره چې ډیر لوستي دي. لیکن د متل خدا شرط هم دی چې ولس باید پی پوی خامخه، یعنی دا هم یودی په فرق کې ذکر ولې سو
متل ولس جوړ کړی دی
نو
د سینه چې متل باندې باید ولس پوی، مګر متل د ولس د پوهې
نو چاته ډیر وخت یو متل باندې سړی نه پوی شي چې قصه ولولي سم پی پوسی. فرضاً وای دی د غله په ګیره کې خلای دی، دا که څوک دی اول وار لپاره اوري نه پی پوی شي، مګر بیا بیا یې واوري، خو که قصه واوري نو بیا پی پوی شي چې دا متل څه ته اشاره کوي، په کوم ځای کې باید استعمال سي. البته دا نقش هم لري د متلونو کې، خو په هر حال یوه منبع ظاهرا د متلونو له کیسو سره تړلې ده، یوه منبع هم لکه مخکې چې تاسې هم اشاره وکړه د لویو شاعرانو ځینې مشهورې مصري هغه په خلکو کې دومره مشهورې سي چې په متل بدلې سي، دا یې بله منبع سوه. نورې کومې منبع متلونو ته قایلېدی سو؟
نورې پخپله د ټولنې تولید دی، د ټولنې د پوهې تولید دی. متل د یوې ټولنې انګیرنې راخلي، نو په دې خاطر په متلونو کې د شي تضاد هم موجود وي. ښه وکه په سیند کې واچوه،
یعنی ښه په هر حال ښه دي،
یعنی ښه په هر حال ښه دي، مګر دې په مقابل کې بیا وایو چې ښه مه کوه بد نشته، یعنی چې بد له خو زیږي.
سرچپه ده،
سرچپه مفهوم افاده کوي. د دې علت هم دا دی چې په ټولنه کې دغه ټول واقعیتونه موجود دي، او د دغه واقعیتونو د بیان دپاره ټولنه ځینې وسایل کاروي چې متلونه دغه وسایل د جملې نه دي. نو د ټولنې انګیرنې په دې کې داخلي دي. د بلې خوا په متل کې د بلاغت اصول په اعلی سطحه استعمالیږي. متل لنډ دی، متل کې تشبیه او استعارې ډېرې استعمالیږي، متل کې همغږۍ یا سجه ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي،
کتابونه دریابونه دي،
متل کې طنز شته، او حتی طنز ځینې وخت داسې کلمات هم استعمالوي چې په یوه مهذبه ټولنه کې د هغې ویل ناممکن دي، بې ادبي ښکاري. هغه د دې خاطره چې د ټولنې له اخلاقي معیارونو نه ځان لرې کوي، د هماغې خاطرې اثر زیات دی.
ډېر داسې متلونه هم شته چې ډېر قوي او اغېزناک طنز لري، البته پوچې کلمې پکې نه وي. یو متل دا مارویدلی و، قصه می مارویدلی ولی وی ده امیر دوست محمد خان په وخت کې یو قاضی و، یو توک راغلی و ورته چې هغه خپل انا حلاله کړې و، وژلې و. قاضی ته ودراو چې دا کار دی ولې وکړو؟ وای ده ویل چې څه توره تېره وه، څه ابۍ ورسته وه، یعنی د غلطه استدلال لپاره دوه خبره وه. ظاهرا په دې کې پوچه کلمه هم نشته، خو دغه استدلال خپل یو طنزي استدلال دی.
په هر صورت د بلاغت یو ډول دا دی چې کلمې ته یا جملې ته سړی شدت ورکوي، لوستونکی اوریدونکی تحریکوي،
مبالغه پکې وي،
مبالغه پکې د مقابل لوري احساسات راپاروي، نو دغه هیجاني حالت ورنوتل دا هم د متل یو برخه ده. د متلونو یو بل استعمال چې غیر طبیعي استعمال دی، هغه په ادبیاتو کې راغلی دی، هغه په انګلیسي کې ورته ویلریزم وایي، د چارلز دیکنز د ناول د یو کریکټر له نامونه اخیستل شوی دی چې کریکټر ویلر نومیږي، او هغه متلونه داسې ډول باندې استعمالوي چې د خپل ځای نه وتلي. مثلا د یو چا خزم له شوې ده، خبر راشي پلانې خزم را شوه، او ته وایې چې د هرې تیارې پسې رڼا ده. دا یو متل دی. د غمناک خبر سره یو ځای کول یو ډول تضاد ښکاره کوي، مګر په عین حال کې دا هم رسوي چې کېدای شي دغه سړي دپاره د دغې ښځې موجودیت په غم بدل شوی و. نو د متلونو دا ډول استعمال ته ویلریزم وایي. زموږ په ادبیاتو کې یو بل شی چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په شعر کې د بلاغت په صنایعو کې متلونه راوړل کېږي او د متلونو استفاده کېږي، او دا یو هنر ګڼل کېږي،
یو بدیعي صنعت دی.
بدیعي صنعت دی چې ارسال المثل ورته وایي، لکه د جمله بلاو سر ته نسانی ده، خرڅوشي لټغوایي په قصابانو چې حمید بابا ویلی دی. زمونږ په نوي ادب کې، په معاصر ادب کې، خصوصا زمونږ په راډیو تلویزیونی ادب کې هم له متلونه ډېره زیاته استفاده کېږي. په دې معنا چې که چیرې زمونږ لیکوال وغواړي چې یو کرکټر ولسی څیره واخلي، نو په هغه باندې متلونه ډېر وایي. دلته د متل د ویلو نه هدف دا نه دی چې خبره پې تقویه شي، د متل د ویلو نه هدف دا دی چې د هغه کرکټر کلیوالی توب او ساده توب ښکاره کړي.
په دی ورستو یو نه یو کی د نامتو شاعر درویش دورانی د شیرونو تازه ټولګه چې دا بوټي بلوان شي نومیشي ل چاپ را ووتم. په دغه کتاب کې چې 192 مخونه دي د شاعر نوی غسلونه او نسمونه لوستای شو. شاغلی درویش دورانی اوس د همدې ټولګې یو نسم راوروي. ورپسې به د دې نسم په اړه د شاغلی دورانی خبرې هم واورئ چې په کوټه کې زموږ له همکار بارکوال میخیل سره کړي دي.
وسوسه پرون ما لیدلې پیغله وا کهوره غټې سترګې چې ډکې وې له نوره بې اختیاره نن راغلم د کور خواته ورته ګرځم کله مخته کله شاته زړه مې وایي که هغه د بام له سره دلته وویني ما داسې در په دره په خبره ګوندې پوسي دا په خپله چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله زړه یې وتخنیږي سي لږ ناکراره لاندې راسي مخته ونیسي هنداره په نریو ګوتو سم وریشمین ور بل کړي را اوچت د دروازې و خواته پل کړي بیا را خلاصه ډېره ورو ورو دروازه شي د سپوږمۍ رنګه یې مخ ترې راښکاره سي په لټون یې تر هیدلی شان نظر سي چې کوم وخت زما پر سترګو برابر سي څه مسکا یې پر سرو شونډو را خوره سي بیرته ننوځي او بنده دروازه سي خو چې ځي زما زړګی ورسره واخلي ما راوړی دا غمی ورسره واخلي پرون ما لیدلې پیغله و کهوره غټې سترګې چې ډکې وې له نوره بې اختیاره یې نن راغلم د کور خواته ورته ګرځم کله مخته کله شاته په دې هیله چې زړګی بله ما واخلي ما راوړی دا غمی بله ما واخلي مګر ویره ستا چې دا رنګه ونیسي چې زه نه غواړم هغسې کار وسي نه خبره وي هغه له دې په خپله چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله په خپل کار وي بوخته دغه ملغلره په دا وخت کې سوریا د څه خبره په دې نیت له خپله کوره را بهر سي چې د خپل یو ګاونډي کره لږ ورسي زه ولاړ یم او داسې تر ما تېره بې خبره بې پروا سي تر ما تېره دا ونه ګوري چې دغه اوس څه شی دي سپیره بوټی دي که کاڼی که سړی دي په دا توګه مې زړګی کړي تر پښو لاندې ما راوړی دا غمی کړي تر پښو لاندې پرون ما لیدلې پیغله و کهوره غټې سترګې چې ډکې وې له نوره بې اختیاره یې نن راغلم د کور خواته یم ولاړې کله مخته کله شاته ویرستا چې مې زړګی کړي تر پښو لاندې ما راوړی دا غمی کړي تر پښو لاندې او کېدای سي چې تش دا رنګه ونیسي تر دې پیښې لا هم لویه پیښه وسي چې خبره په دې راسي هغه کله چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله نو له ډېره قهره اور واخلي لمبه سي په رښتیا یوه پتمنه پښتنه سي چې راوځي نو په لاس کې یې توپک وي څو ګولۍ وروستلې وي او ډک وي سمدلاسه دا توپک و ماته سم کړي د ګولیو مخ چټک و ماته سم کړي پر ماشه باندې پرته ګوته را کش کړي قیامت جوړ سي چې یوه ګوته را کش کړي په سینه کې مې زړګی کاندي په نقشه ما راوړی دا غمی کاندي په نقشه
درویش صاحب په دې نظم کې چې تاسې مثلا یوه پیغله لیدلې ده چې تاسې ورته هوره ویلې دي بېلابېل پړاوونه راغلي دي مثلا یو ځای وایي کېدای سي چې دا زما زړګی ورسره واخلي بل ځای وایي کېدای سي چې زما زړه تر پښو لاندې کړي بل ځای وایي کېدای سي چې مثلا له کوره توپک را وباسي په خوا کې چې مثلا د یوې پیغلې په اړه یا د یو عاشق د معشوقې په اړه چې موږ شعرونه اورېدلي دي په هغو کې یوازې د سترګو د غشو ذکر راغلی دي په دې کې آیا ډېرې نوې خبرې نه دي په دې نظم کې
اوس دا چې نوې دي یا زړې دي په دا خو زه نه پوهېږم وبارال د ازما وزن ته خیال راغلی او د خیال چې یو شاعر وزن ته راځي نو کده سي چې هغه د سي چې په دې خلکو په مزاج کې څه خطرات وي، خصوصا ته چې دا سي کار کوي که غل غلا ته ځي هغه سره دا ویره مې چې کده سي چې زه وشتل سم، دا ویره دا امید یم چې کده سي زه راواخلم کنه. نو دا ضروري نه ده چې دا دې ستا خپله داسې خطرات او خدشات سره ته مخامخ یې، خو دغسې کېدای شي از موږ تاسو په معاشره کې ظاهر ده چې دغسې پیغلې دا تر خلک نه برداشت دي کنه. اصل کې دا زما اوس نووي کتاب چې دی دی کې یو شی پخوا به دا زما په شاعري کې زیاتره په نظمو کې انساني صورتحال و، او په دې کتاب کې ځینې دا نظمونه داسې شته هغه کې زیاتره فطرت خبره د طبیعت خبره دی انساني فطرت. نو انساني فطرت یو داسې دی چې د انرو ښځې چیرې سره نږدې سي، که د استاد او د شاګرد په حیثیت، که د ډاکټر او د رنځور په حیثیت، که د همسایه په حیثیت، که هسې بل ځای چیرې سره مخامخ سي، یو قسم توقعات د یو خوا پیدا کېږي کنه. او دغه نظمونه چې ټول دي دا کې یو مغه دا زما نظمونه د مینې ځای ته پوره نه دي رسېدلي، بس هغه د مینې یو ابتدایي یو څرپ چې د سوی بس بیا پر هغه ځای ختم شوی دي. او دلته هم بنیادي طور خبره دغه د انساني فطرت ده چې تا څوک لیدلي که نه، نو بیا دا ځینې ځوانان پر هغو کورو شاوخوا راګرځي که نه. خو دا ضروري نه ده چې دا د ده شاوخوا راګرځېدل دي او بل طرف ته هم یو جواب مثبت ومومي، کېدای شي دا خوا د دې په رد عمل کې یو شدید ډول رد عمل راشي که نه. دا د شاعر اوس بسی دي که نه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
موږ ټول د وخت د کموالي شکایت کوو، خو په دې باندې ممکن پوره غور ونه کړو چې شیبې څنګه رانه تښتي. له یوې نوې سروې سره سم په انګلستان کې د میرمنو د عمر کابو یو کال د جامو په انتخابولو او بدلولو کې تیریږي. د دې سروې د نتایجو په اړه راپور وشماره شیدی راوروي.
خزی د خپل ژوند کابو یو کال د جامو په انتخاب تیروي. د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم د هغې سروې په اساس چې له 2491 نجونو او میرمنو سره د مرکو په اساس شوې، معلومه شوې ده چې خزی د خپل ژوند 244 ورځې د جامو په خونه کې د مناسب لباس په انتخاب تیروي. په دې سروې کې د 14 کلنو او 18 کلنو ترمنځ خزی او نجونې پوښتل شوې دي. د سروې کوونکو په قول هغه لباس چې یو څوک یې اغوندي په دې باره کې ډیر څه راته وایي چې دغه کس د ځان په اړه څنګه نظر لري، او یوه ښځه د لباس په انتخاب کې دې ته هم ډیر اهمیت ورکوي چې له نورو بیل کس وپیژندل شي. په انګلستان کې د دې سروې په وخت معلومه شوه چې ښځې کله له کوره وځي نو په متوسط ډول 40 دقیقې د لباس په انتخاب کې تیروي. نو که میلمستیاوو، میلو، سودا اخیستلو، کار اخیستلو او داسې نورو مواردو ته د ښځو له کوره وتل حساب کړو، په ټول عمر کې د ښځو کابو یو کال وخت په دې لګیږي چې کوم لباس واغوندي کوم ونه غوندي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي